مازیګر شپږ بجې دي د ازادي راډیو د دولسات خبرونو د دوه روسیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره په د نیم سات خبرونه کې چې د امانه مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې یو شمېر امریکایي چارواکي اندېښنه څرګندوي چې خای له افغانستان سره بهرنۍ مرستې نورې ونشي. د غراز نور رپورټونه هم لرو په افغانستان او سیمه کې د روانو حالاتو مو هم خبرو. خو په سر کې جاناقا الکوزه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لري.
افغانستان په څلورو ولایتونو کې دیش تنه وسلوال د سوري له بهیر سره یوځای شوی. افغان او اصحاب ځواکونو د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې عملیات کړي. ایرانی عسکرو په نیمروز ولایت کې په افغان سرحدي پولیسو ډزې کړي او د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي اتحادیه په 200 ایرانی چارواکو بندیزونو لګولو ته چمتو شوې ده. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان د څلورو ولایتونو دیش تنه وسلوال مخالفان او د هغوی څو تنه قومندانان نن د سولې له بهیر سره یوځای شول. دا شمېر وسلوال په لوګر، خوست، قندوز او کاپیسا ولایتونو کې په حکومت ضد فعالیتونو بوخت ول او له دولت سره د یوځای کېدو پر مهال 50 میله سپک او درنده وسله هم د سولې عملیې ته وسپارله. د سولې او ملي پخلاینې د کمیسیون مرستیال سید شریف یوسفی وای د کمیسیون هڅې ورځ تر بلې ګړندۍ کیږي. پرون په کندهار کې هم د وسلوالو یو 50 کسیزه ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوې وه. افغان او نړیوال ځواکونه وایي د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې نن ګډ عملیات ترسره کړل او یو شمېر وسلوال مخالفان یې وژلي دي. ایصاف په یوې اعلامیې کې ویلي د عملیات یې په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان او د هغه د مرستیال د نیولو په هدف ترسره کړي. د ایصاف په اعلامیې کې د طالبانو د قومندان د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیاتوي چې د عملیاتو په جریان کې د وسلوالو مخالفانو په ډزو کې څلور مېرمنې او درې ماشومان هم وژل شوي دي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی وایي په جلال آباد ښار کې 1.5 بېوزلو کورنیو ته د میاشتني کوپون یا راشن کارتونو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. په افغانستان کې د دې سازمان استازي لوی امبلیو دغه پروژه زخمند وبلله او زیاته کړه د دغه پروګرام پر اساس به له بېوزلو خلکو سره مرسته وشي او د ښارونو سیمه ییز اقتصاد به هم وده وکړي. ویل کېږي هر راشن 2.5 افغانۍ ارزښت لري او دوکانداران به یې استعمالونکو ته په بدل کې خوراکي مواد ورکوي. د خوړو نړیوال سازمان په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر پایه د غلړۍ د هیواد څلورو ولایتونو ته وغځوي او د دې کار لپاره یې 15 میلیونه ډالر بیل کړي دي. هالند هم د دغې پروژې د ملاتړ لپاره 2.1 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. ایرانی عسکرو پرون ناوخته په نیمروز ولایت کې د افغانستان د سرحدي پولیسو په یوې پوستې ډزې وکړې او درې تنه یې ټپیان کړل. د نیمروز د امنیت قومندان عبدالجبار پوردلی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه او زیاته کړه چې د ایرانی وسلوالو په ډزو کې یو پولیس، یو مېرمن او یو انجلۍ ټپیان شوي دي. د پوردلی په وینا افغان پولیسو د ایرانی ځواکونو حمله په شا تمبولې ده. د ملي امنیت ریاست وایي د ترورستانو فعالیتونه د پاکستان له قبایلي سیمو څخه د دغه هیواد نورو سیمو ته پراخه شوي دي. د ملي امنیت ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغو مرکزونو د افغانستان او پاکستان خلکو ته جدي ګواښونه مخامخ کړي او د دواړو هیوادونو په نام نوی اغیز کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. انګلستان وایي اروپایي اتحادیه د بشري حقونو د سرغړونو په اړه په 2 ایراني چارواکو باندې بندیزونو لګولو ته چمتو شوې ده. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزمبورګ کې دغو ایراني چارواکو ته د ویزو بندولو او د هغو د شتمنیو په قیدولو سلا شي. هیګ زیاته کړه په منځني ختیځ کې د وروستیو شخړو په رامنځته کېدو سره د ایران د بشري حقونو سابقه نور هم خرابه شوې ده. ویل
We have agreed sanctions, restrictive measures.
موږ په ایران باندې په بندیزونو لګولو او جدي اقداماتو ځکه صلاح شوي یو چې دغه هیواد د بشري حقونو سابقه خرابه ده. تاسې بریښي ایران فکر کوي په منځني ختیځ کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي دوی ورڅخه په هیواد کې د بشري حقونو د لا زیات ناوړه حالت پر رامنځته کولو سره ځانونه خلاصوي. ایرانی چارواکي د مخالفانو مشان بندیانوي. د بل هر هیواد په پرتله په ایران کې زیات شمېر ژورنالیستان نیول کیږي او رژیم په ډیرو مواردو کې د انتقام په مقصد خلکو ته د مرګ سزا ورکوي. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي ازادي راډیو ته ویل په نښه شوو ایراني چارواکو کې د پولیسو مشران، څارنوالان، قاضیان او هغه کسان شامل دي چې د ایران د سپاهي انقلاب سره نږدې اړیکې لري. یو بل خبر له مخې د ایران په جنوبي ولایت خوزستان کې د تیلو په دوه سترو تاسیساتو کې کارګرو احتساب کړی دی. د ازادي راډیو فرداد څانګې د راپور له مخې د امام بندر د تیلو په تاسیساتو کې شاوخوا 1500 تنه کارګر د اپریل 9 راهیسې راټول شوي او غواړي چې قراردادونه باید د قراردادي کمپنیو پر ځای په مستقیم ډول د تاسیساتو له ادارې سره وتړل شي. د ایران د کارګرانو آزاد اتحاد وایي د هیواد په جنوب کې د فارس کاغذ جوړولو په فابریکې کې هم شاوخوا 10 تنه کارګر د اپریل 9 راهیسې په احتساب کړي او په فابریکې کې د شپیتو تنو موقتی کارګرو د ایستلو غوښتنه کوي. په ناروې کې د ایران د کارګرو د حقونو مدافع صادق کارګر وایي د خوزستان ولایت د کارګرو احتساب نورو سترو فابریکو ته هم د پراخېدو په حال کې دی. صادق وایي په ایران کې کارګر د ټیټو معاشونو او کاري مسؤلیت د نشتوالي له وجې خوښ نه دي. انګلستان او فرانسې نن ویل ناتو باید د قذافي ځواکونو له حملو څخه د لیبیا د ملکي خلکو د ساتنې لپاره زیات څه وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الین ژوپی له فرانسې راډیو سره مرکې کې نن ویل ناتو د یاګانو تر واک لاندې ښارونو باندې د قذافي ځواکونو د درندو وسلو د استعمال د مخنیوي لپاره کافي څه نه دي کړي. ده وویل ناتو باید خپله ونډه په بشپړ ډول ترسره کړي. ناتو غوښتي ول چې د لیبیا د عملیاتو مشري په غاړه واخلي. موږ ورسره سلا شولو. اوس باید دا سازمان خپله ونډه پر ځای کړي او قذافي پرې نږدي چې په ملکي خلکو درندې وسلې او بمونه استعمال کړي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ویلم هیک په لکزمبورګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته د رسېدو پر مهال وویل ناتو باید خپلې هلې ځلې جاري وساتي او زیاتې کړي. د ناتو ځواکونو له هوایي حملو سره سره د لیبیا حکومتي ځواکونو وسلوال یاغیان په شا تمبولي دي. تمه ده چې د لکزمبورګ په نننۍ غونډې او دغه راز د پنجشنبې په ورځ په برلین کې د ناتو د وزیرانو په غونډه کې به د لیبیا مسله د خبرو د اجنډا په سر کې وي. په یو بل پرمختګ کې د لیبیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر موسا کوسا به نن له لندن څخه قطر ته لاړ شي او هلته به د لیبیا په اړه د تماس د نړیوالې ډلې له غونډې مخکې له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړي. د بیلاروس د لوی څارنوال مرستیال اندریا شوید وایي په مرکز منس کې تر ځمکې لاندې د ټرینونو تمځای یا میټرو کې د دوشنبې د ورځې بمي چاودنې په تړاو یو شمېر کسان نیولي دي. شوید په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. د ورځې په سر کې د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر اناتول کولیاشو ویل پولیسو له عیني شاهدانو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو پر اساس د دوو مشکوکو کسانو تصویرونه ایستلي دي. د دوشنبې د ورځې په چاودنه کې 12 کسان وژل شوي او له 150 زیات نور ټپیان دي چې د 22 تنو حالت یې نازک ښودل شوی دی. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا دا چاودنه د هیواد د بې ثباته کولو هڅه وبلله او وایي په دې حملې کې د بهرنیانو لاس درلودل نه ردوي. د حکومت مخالفان اندېښمن دي چې د دوشنبې د ورځې د حملې په پلمه به د رژیم د مخالفانو نیونه زیاته شي. د چهارشنبې ورځ د چاودنې د قربانیانو په یاد په رسمي ډول د ماتم ورځ اعلان شوې ده. د جاپان د اټومي حفاظت مؤسسې په رسمي ډول د فوکوشیما په هستوي تاسیساتو کې د هستوي کړکېچ اندازه د خطر جګې یعنی 10 درجې ته پورته کړې ده. د نړیوال اټومي صنعت او د غازونو د پراختیا د سطحې په مقیاس د 10 سطحه یوازې په 1986 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د چرنوبل هستوي فاجعې لپاره ټاکل شوې وه. تر دې وروستیو پورې د جاپان د هستوي کړکېچ سطحه یوازې 15 اعلان شوې وه. د نړیوال معیار پر اساس د 10 سطحه د زیاتو غازونو او ریډیو اکټیو موادو خپرېدل په روغتیا او چاپیریال باندې د دغو موادو پراخ اغېز په ډاګه کوي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او 8 دقیقې دي. تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د کابل بانک له ستونزې وروسته یو شمېر امریکایي چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي له افغانستان سره بهرني مرستندویان نور مرسته ونه کړي. په دې اړه دلته په دې خبري مجله کې مفصل رپورټ لرو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن خبریالانو ته یو ځانوژونکی ور وپېژنه چې د نوموړي په وینا په پاکستان کې روزل شوی دی او په افغانستان کې د ځانوژونکي حملې لپاره استول شوی و. د یو شمېر رپورټونو له مخې د ترکیې د ډیپلوماتانو په وینا ویل شوي دي چې دغه هیواد ښایي په خپله خاوره کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانیزي. په دې اړه درته د چارو له یو کارپوه سره مرکه هم لرو. په قندوز ولایت کې له دولت او سولې پروسې سره یو ځای شوو پخوانیو وسلوالو ته مالی مرسته ورکړ شوې ده. د پاکستان د استخباراتو ISI او د امریکا د CIA ترمنځ د اړیکو په باب درته هم یو رپورټ لرو. او نن د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلک فضا ته د لومړي انسان روسي یوری گاگرین د تک 50مه کلیزه لمانځي. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 باندې اوریدلای شي. یو شمیر امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي له افغانستان سره بهرني مرستندویان نورې مرستې ونه کړي. دا خبرداری د کابل بانک د مسلې په ارتباط ورکړ شوی چې پرون د ولسمشر کرزي د پیښې ته اشاره وکړه او وی ویل که چیرته له دې بانک استل شوې پیسې بیرته په څو اونیو کې بانک ته ونه سپارل شي تورن کسان به محکمې ته معرفي شي. احمد شبر پر رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ژمنه وکړه چې هغه کسان به محاکمه شي چې د افغانستان تر ټولو لوی بانک کابل بانک له نږدې سقوط سره مخامخ کړی دی. ولسمشر کرزي په دې برخه کې لویدیځ سلاکاران ملامت کړل چې ولې یې وار له مخه د حکومت د کابل بانک له ستونزو نه دی خبر کړی. هغو کسانو چې له کابل بانک څخه پور اخیستی دی باید په یوې میاشتې کې خپل قرضونه بیرته ورکړي. که چیرته په دې موده کې پور ور نه کړي د افغانستان حکومت به دوی قانونا تعقیب کړي. حامد کرزي د دوشنبه په ورځ په کابل کې په خبري غونډه کې دا هم وویل چې په میلیونونو ډالر هغو بهرنیو سلاکارانو او مؤسسو ته ورکړل شوي دي چې د افغانستان له بانکي سیستم سره مرسته وکړي، خو دوی خپله وظیفه سمه نه ده ترسره کړې. نو اوس افغان حکومت د بهرنیو هغو سلاکارانو د کارونو تحقیق کوي چې له بانکي سیستمونو سره یې څه ډول همکاري کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې هغې بهرنۍ مؤسسې چې د کابل بانک سره یې مرسته کوله د کابل بانک د ستونزې تر رابرسیره کولو دوې میاشتې مخکې رپورټ ورکړی و چې هر څه سم دي او مشکل نشته. خو خان جان علي کوزي زیاته کړه چې افغان حکومت هم د کابل بانک په مسلې کې ملامت دی.
ځان له دا نه ده چې یا خارجیان په دې کې مسؤول دي او یا تنها د کابل بانک اداره مسؤوله ده. دولت ځان له دا وظیفه نه ده چې یو سړی به دې ته پرېږدي چې هغه دې جرم وکړي نو پس هغې نه به دوی نیسي. د افغانستان مرکزي بانک هم دا مسؤلیت نه دی اجرا کړی. حتی دغه بانک رئیس یا د عامل رئیس چې هم سهمدار دی دوه کاله مخکې د دغه افغانستان بانک د طرفه نه د خصوصي بانکونو د اتحادیې د رئیس په حیث باندې وټاکل شو. نو دې کې زموږ د نظر نه خپله د دولت سیستم او د دولت د کنټرول سیستم هم ډېر ضعیف و او دوی نه دي کړي چې په وخت د زمانې اجراءات کړي وي.
امریکایي چارواکو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته وویل د کابل بانک د بحران له امله د افغانستان د مالي سیستم د څېړنې هڅې پیل شوي او تر هغو چې دا سیستم نوي سم شوی کیدای شي چې بهرنۍ مرستې له دې هیواد سره ونه شي. دا خبرداری د پیسو نړیوال صندوق تطبیق کړی دی او ویلي دی چې تر څو د افغانستان په مالي سیستم کې اصلاحات نه وي راغلي د کریډیټ سیستم به یې له افغانستان سره تړلی وي. پر بهرنیو سلاکارانو د ولسمشر کرزي د انتقاد په اړه په کابل کې د امریکا سفارت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د رواني میاشتې په پیل کې سپینې ماڼۍ وویل چې افغان حکومت د کابل بانک په پیښه کې د مسؤولو کسانو سم تعقیب نه دی کړی او له همدې امله له افغانستان سره مرسته کوونکو هیوادو د خپلو مرستو د مؤثریت په اړه شک څرګند کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ترهګرو د روسنی مرکزونه د پاکستان له قبایلي سیمو نورو رسمي منطقو ته هم غځېدلې دي. د ملي امنیت د ادارې ویان لطف الله مشل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دارنګه مرکزونه د دواړو پاکستان او افغانستان امنیت ګواښوي. نوموړي همداراز یو کس هم خبریالانو ته خود چې ویل کېږي د پاکستان د خبر پختونخوا په هنګوزله کې په یو داسې مدرسه کې روزل شوی چې اوسمهال پکې شاوخوا 1200 کسان تر روزنې لاندې دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي دوی ته د رسیدلو معلوماتو او د نیول شویو کسانو د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د ترهګرو اډې اوس یوازې په قبایلي سیمو پورې محدود نه دي پاتې، بلکې نورو آبادو ولسوالیو ته هم غځېدلي دي. د ملي امنیت ویان لطف الله مشل د سهشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دغو مرکزونو کې په بېلابېلو برخو کې خلک روزل کېږي او افغانستان ته د بریدونو لپاره استول کېږي. نوموړي د خالد الرحمن په نوم یو داسې کس خبریالانو ته وښود چې په وینا یې د پاکستان د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د پاکستان د استخباراتو یا ISI په یو داسې مرکز کې روزل شوی چې اوسمهال پکې شاوخوا 1200 کسان په روزنه بوخت دي.
تر اوسه پورې موږ داسې انګېرلې چې ګویا په قبایلي کمربند کې سلک چترال غځېدلې ده تر کویټې پورې دغه سیمه کې ترستان روزل کېږي. ولې نن د خالد رحمان تاسو ته وویلې چې دای د هنګو په ترستي تربیوي مرکز کې روزل شوی دی چې هنګو سیمه تقریبا وش پته کیلومتره لاغنه فاصله لري د ټل سیمه هنګو قبایلو سیمه نه ده هنګو هغه سیمه ده چې هغه زله ورته وایي نه د پاکستان یو ولسوالۍ رسمي ولسوالۍ ده
مشال ویل د پاکستان په خاوره کې د رنګ مرکزونه د دوړو پاکستان او افغانستان امنیت ګواخوي هغه ویل خالد الرحمن د قبایلی سیمه میرانشاه اوسیدونکو دی او ننګرهار ته د ځان وژن کې حمله د تر سره کولو لپاره استول شوی وو خو هلته له رسیدو سره پښیمانه شو او ځان پولیسو ته وسپاره شلکلن خالد الرحمن هم خبريران ته خبري وکړي او وی ویل دوی ته د هنګو په مرکز کې په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکول کېدله
راز کې دونه سو کسان خو دا قسمه قسمه ټریننګ ورکوي چاته خودکش ولا ورکوي چاته ټوپک ولا ورکوي چاته بمو ولا ورکوي اوس ځان نه پنځپیان نه لکه موږ پنځپیا خبره کوله اردو باندې موږ ته پښتو ډول عربیان ازبکان وو هر قسم خلک وکړي ازبکستان ترکستان خلک وکړي
د ملي امنیت د ادارې وین همداراز یو داسې کس د نیولو ادعا هم وکړه چې په وینا د وسلوالو مخالفینو جلاد دی مشال ویل چې نیول شوی کس د هلمند د ماریې ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د مخالفینو د مشرانو په امر یې د یو شمېر کسانو سرونه پرې کړي دي هغه ویل امکان لري څلور کاله مخکې د افغان خبریال اجمل نقشبندي د سر په پرې کولو او وژنې کې به هم لاس درلود په دې وروستیو کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري بیا ویلي و چې د افغانستان جګړه د پاکستان د بې ثباتۍ لامل شوې ده خو د نوموړي د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال وویل هغه کسان چې د افغانستان امنیت ګواښي د پاکستان امنیت هم ګواښي خو هغه وویل د دې کسانو مرکزونه په افغانستان کې نشته بلکې له پولې اخوا دي دوی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې هم په دواړو افغانستان او پاکستان کې پرله پسې ځانوژونکي حملې او وسلوال بریدونه وشول
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
د یو شمیر رپورټونو لمخې د ترکیې د ډیپلوماټانو په وینا ویل شوې دي چې دغه هیواد خای په خپل خوره کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانیزي په دې اړه له سردار رحمان اوغلو سره چې کلونه کلونه په ترکیه کې اوسېدل دي او د دې هیواد له سیاسي حالاتو با خبره ده احمد شیبر مرکه کړي او لمړی ترې پوښتلی چې ترکیه څنګه د تزرخه کوي چې افغان طالبانو ته د دفتر د پرانستو اجازه ورکوي
ترکیه غواړي چې په افغانستان کې خصوصا د طالبانو سره په مذاکره کې د افغانستان دولت او د افغانستان خلک سره همکاري وکړي او په دې شکل ترکیه ثابت کړي چې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت دوست دی نه دشمن او نه رقیب ځکه ترکیه غواړي چې په افغانستان کې صلح او رفاه اوسي چې ترکیه کولای شي چې د اقتصادي په لحاظ دلته خپل منفعتونه ولري او په دې منفعت کې بریالی لاس ولري
د ترکی حاکم ګوند اسلام پلوه دی فکر نه کوي چې د طالبانو د دفتر لپرانستلو سره په ترکیه په لویدیس کې یو ډول بی اعتبار شي
یقینا د ترکیه حکومت او د ترکیه رئیس جمهور او صدر اعظم دواړه اسلام ګرایان دی او د نجم الدین اربکان شاګردان دی زما په نظر هغه غواړي چې د افغانستان په مسله کې خصوصا د طالبان او افغانستان دولت په روابطو کې خپل موثریت او رول ولوبوي زما په نظر خانه خاص غربي مملکتونه حکومت نارضایتي حتما ونه لري په دې مسله کې
د افغانستان وسلوال طالبان ستاسو په فکر څومره اعتماد پر ترکیه کولای شي چالتا ورشه او سیاسي دفتر پرانیز
که چیرې طالبان ترکیه ته اعتماد ونه لري زنه په یم چاته هغه کولای شي چې اعتماد وکړي ځکه چې عربستان سعودي او بل مملکتونه د القاعده په خاطر د افغانستان په مسالې کې خصوصا د طالبان او افغانستان دولت سره د مذاکره کې د طالبان سره کومک نه کوي که چیرې اوس ترکیه د افغانستان چې سلطه ورسوي زما په نظر طالبانو ته دا ښه ده چې دا مسله ومني که چېرې دا مسله ونه مني طالبان یو سیاسي امکانات او سیاسي دستور حقیقتا هغوی خپل لاسنه ورکوي او په آینده کې داسې مسله او داسې یو مساعد شرایط د سیاسي په لحاظ طالبانو ته هیڅ یو زمان فائدہ ونسی.
په ترکیه کې مو طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو د مسئلې په اړه د چارو د یو کارپو څرګندونې واورېدلې. د یو خبر پر اساس باندې نن په کابل کې له غرمې وروسته د اروپایي ټولنې د استازي پر دفتر باندې ډزې شوې دي، او د دغه دفتر د خوا خپرې شوې اعلامیې پر اساس مرمۍ د 2:50 دقو شاوخوا ماسپخین د دې دفتر پر شیشه لګېدلې، او پر اوسه پورې د دفتر د چارواکو په وینا هلته کوم ځاني تاوان نه دی رسېدلی، او نه هم تر اوسه پورې په دې اړه زیات معلومات ترلاسه شوي، بلکې د اعلامیې له مخې چې د اروپایي اتحادیې دفتر په کابل کې خپره کړې ویل شوي دي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي، او وروسته به خبري رسنیو ته پرې زیات څه ویل شي. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com په کندز ولایت کې د سولې د عالی شورا د دفتر لخوا له هغو وسلوالو سره مالی مرسته شوې ده چې د سولې له پروسې سره یوځای شوې دي. نور محمد سهیم په ریپورت لري.
په کندوز کې د سولې د عالی شورا د ولایتي کمیټې د یوې خبري سرچینې په حواله ویل شوی دي چې د دولت له هغو مخالف وسلوالو سره نقدي مرسته وشوه کوم چې له جګړې لاس اخیستی او د سولې د عالی شورا د غوښتنو مطابق له دولت سره یوځای شوی دي. په کندوز کې د سولې د عالی شورا د ولایتي کمیټې مشر اسدالله عمرخیل د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغو مرستو کې اجالتاً 5,500 افغانۍ نقد هغو کسانو ته ورکړی شوي دي چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا لخوا راجستر شوي دي. د زیاته کړه چې دغه مرستې د کومې ځانګړې مرجع مرستې نه دي، بلکې دغه مرستې د هغو پیسو څخه اجرا شوې دي چې د ملګرو ملتو د انکشافي ادارې UNDP په ګډون د مختلفو سرچینو څخه د سولې د عالی شورا سره شوې دي.
دلاله متحد لخوانه د مختلفو ملکونو لخوانه پروسې د شورا د عالی د سولې ته سوي وو
ویل کیږي چې د غمرستې که څه هم د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي، خو په پام کې ده چې په راتلونکي کې هم جاری کړی شي، او هغو کسانو ته چې له دولت سره یوځای کیږي د مرستې ځینې نور پروګرامونه په تېره بیا د کار د مناسبو زمینو مندل او داسې نور هم پلی کړای شي. ښاغلي عمرخیل د دغو مرستو راتلونکي ارزښت ته په اشاره داسې وویل:
دا یو ابتدایي همکاري ده، د دوی لپاره هم مهمه وي او د موږ لپاره هم مهمه ده، او د هغو مخالفینو چې تر اوسه پورې د صلح له پروژې سره نه دي یوځای شوي، ممکن په هغو باندې مې یو څه ناڅه اثرات وغورځوي. انشاءالله کېدلی شي چې دا یو ښه تاثیر ولري په هغو خلکو باندې، او پر علاوه له دې نه موږ له دغو خلکو نه هم دا تقاضا لرو چې د قانون او د شریعت په چوکاټ کې دي د خپل اسلامي دولت سره یو ځای شي. جنګ لاره د حل نه ده، د صلح پروسه د دوی په خدمت کې ده، او انشاءالله د دوی د شهروندۍ هغه قانوني حق حتماً ورکول کېږي.
د یادونه ورده چې د غمرستې تر اوسه پورې له څه د پاسه 200 تنو هغو مخالفو وسلوالو سره شوي دي چې د سولې د عالی شورا د غوښتنو مطابق له جګړې لاس په سر شوي دي، او ویل کېږي چې په کندوز کې تر 350 تنو پورې مخالفینو خپله وسله پر ځمکه ایښې ده چې د غمرستې به ورته وویشل شي.
اوس هم د سیمې او نړۍ موضوعات. واشنگتن پوسټ وایي دا د یوویشتمې پیړۍ تګلار ده چې پاکستان او د متحده ایالاتو ترمنځ د استخباراتي اړیکو لپاره د نویو قوانینو د وضع کولو په خاطر په لوړه سطحه چنې وهل شوې دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د ISI مشر شجاع پاشا او د CIA مشر لیون پنیتا د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې سره وکتل، او د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد فضا پر ټینګولو بحث وشو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او د جرمني خبري ایجنس په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
یو امریکایي چارواکي غونډه تایید کړې ده، ویلي دي چې د خبرو ماحول مثبت وو. د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د همکاري او د پرمختګ لپاره علاقمندي موجوده وه. دا لیدنه کوم لوري ته د اټوماتیم ورکولو لپاره نه وه، او د دواړو لوریو مشرانو د علاقې وړ مسایلو او یو شمېر داسې ستونزو باندې خبرې وکړې چې د واشنگتن په حواله ټولې د حل لارې لري. واشنگتن پوسټ کې له دې لیدنې سره په عین وخت کې د نیویارک ټایمز پر پاڼه د پاکستاني لوري د غوښتنو لیست هم خپور شو چې له پاکستان څخه د 353 امریکایي مامورینو ایستل کېدل هم پکې شامل وو. په دې کسانو کې د سی آی ای او د امریکا د سپیشل فورس مامورین دي. پوسټ لیکي په واشنگټن کې د دې شمیر تایید ممکن نه و او کچې دې مسلې ته په دقت وکتل سي نو اصلي ټکی دا دی چې د پاکستان پوځ له سی آی ای څخه په خپله خاوره کې د یو اړخیزو عملیاتو پای ته رسول غواړي. په دې کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکو حمله او د سی آی ای په خپل سر پټ استخباراتي عملیات دواړه شامل دي. د واشنگټن پوسټ دغه مقاله لیکوال وایي ل امریکا څخه د پاکستان اصلي غشتنه د لوبي په اصولو کې تغیر راوستل دي. دوی غواړي چې امریکا بل اخره پاکستان ته هم د فرانسې، اسرائیل یا اردن په څیر د یو نږدې ملګري په سترګه وګوري او اعتبار وکړي. په یادو شویو هیوادونو کې سی آی ای په خپل سر عملیات نه کوي. لیکوال وایي په تیرو دوه کلونو کې د آی اس آی له چارواکو سره په مرکو کې په وار وار په یو ټکي زیات ټینګار شوی. له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې د امریکا د شریک په حیث پاکستان له امریکا د لا زیات درناوي او خلوص غوښتنه لري. واشنگټن پوسټ لیکي دا نه معلومه چې د استخباراتو په برخه کې نوي اصول به څوي خو دا حتمی ده چې یا به تغیرات راشي او یا به کیسه بیخي خراب شي. خو له دې خبرو سره سره د سی آی ای ویاند جورج لیتل ویلي چې د پینیتا او شجاع پاشا خبرې مثبتې وي او د دواړو ترمنځ د اختلاف فرټکو بحث شوی دی. البته د جرمني خبری اژانس هم لیکلی چې پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې په خپل خاوره کې د سی آی ای پر فعالیتونو زیات کنټرول ولري. د جرمني خبری اژانس لیکي چې شجاع پاشا له پینیتا سره په کتنه کې پر سی آی ای د بې باورۍ شکایت کړی او له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د خپلو فعالیتونو یو ښکاره تګلاره ورته وړاندې کړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم د یو لوړ رتبه پاکستاني مقام په حواله لیکلي موږ غواړو پوسو چې بل اخره څوک په پاکستان کې دی او څه کوي او سی آی ای زموږ تر شا جاسوسي کوي کنه. دوی باید په آی اس آی باندې خپل اوسنۍ بې باوري راکمه کړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو له ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اورئ. نن د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلک فضا ته د لومړي انسان روسی یوری گاگارین د تک 50مه کلی زلمانزي دا هغه پټاټو بي روسي کې هم په دې ارتباط خاص مراسم جوړ شوی و چې د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پاړه یو ریپورت برابر کړی.
یوری گاگارین د پخوانی شوروي اتحاد په وخت د یو سلاته د فضایي سفر په ترڅ کې د ځمکې د مدار دوره بشپړه ووهله. دې سفر گاگارین د نړۍ اول انسان کړ چې فضا ته سفر کوي او پخوانی شوروي کې اتل وپیژندل سو. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیوف نن په روسیه کې د لمانځنې د دغو مراسمو د پیل په درشل کې په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل د گاگارین سفر یو انقلاب و. دا وایي زما په باور دا په حقیقت کې یو ستر سمبولیک او انقلابي پیښه وه. دا د هغه مهال د شوروي اتحاد د فضايي تاسیساتو یو ستر لاسته راوړنه وه چې نړۍ د لپرواز څخه وړاندې او وروسته په دوو پړاوونو وویشله او یو نوې مرحله یې رامنځته کړه. د روسیې فضايي ادارې یو سویز فضايي بیړۍ د گاگارین د دغه ستر بری په ویاړ د گاگارین په نوم کړه. دا اداره وایي چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو یې د لشتلژه 940 فضايي ادارو استازي او هغه فضانوردان چې د پخواني شوروي او بیا د روسیې له فضايي ادارې سره فضا ته تللي رابلل دي. فضا ته د یوری گاگارین سفر یوازې د روسیې نه بلکې د ټول بشریت لپاره یو ستر بری بلل کیږي او له دې امله ټاکل شوی چې دغه سفر د 50مې کلیزې په مناسبت د لشتلژه 450 هیوادونو په بیلابیلو ښارونو کې ځانګړي مراسم ترسره شي. په لندن کې د بیلګې په ډول نن د یوری گاگارین د ژوند او کار په ارتباط مستند فلمونه خپریږي، لکچرونه ورکول کیږي او د بریټیش کونسل د ودانۍ مخې به یې له مجسمې پرده پورته شي. همدارس ټاکل شوی نن د ټیمز دریاب جنوبي خواته خلک د یوری گاگارین په یاد په هغه دقیقه چې دی په فضايي راکټ کې لزمکې والوت مارش وکړي. یوری گاگارین د 1961 کال د اپریل په 12مه نیټه د قزاقستان د بایکنور له فضايي سټېشن څخه فضا ته سفر پیل کړ. په 1968 کال کې د یوری گاگارین د مرموزې مړینې په اړه مسکو ځینې پټ اسناد هم خپاره کړي دي. داسې انګېرل کیږي چې ښایي د یوری گاگارین د مړینې شاته د پخواني شوروي رژیم د یو شمېر عصبي چارواکو او هغو کسانو لاس و چې د گاگارین سره یې راخه کېده.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځني چپ 1206 نوی باندې د سهار لونه د مخام تر و بجو پورې اوریدل شي. دا غراس کول شي چې په ازادي راډیو .com ویب پاڼه باندې زموږ خبرونه ریپورتونه او مهم مطالب هم ووري او همې اول ولې شپږ نیم بجې شوې دي. د نن ورځې ورستۍ خبري مجله درته مليحه احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعتی که با ما هسته تولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید تروریستان از مناطق قبایلی پاکستان فراتر رفته و مراکز آموزشی تروریستان را در خارج از مناطق قبایلی هم ایجاد کردند. و به اساس برخی از گزارش ها به گفته شماری از دیپلماتان ترکی انقره خواهان ایجاد یک دفتر سیاسی برای طالبان میباشد. هر دو موضوع را دنبال میکنیم با موضوعات دیگر و اما حالا خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها علاقمندی سرمایه گذاران ایتالیایی و سرمایه گذاری در بخش استخراج نفت و گاز در افغانستان، حمله بر دفتر رئیس اتحادیه اروپا در کابل و ابراز آمادگی اتحادیه اروپا بر وضع تحریم بر مقامات ایرانی. این هم مشروع خبرها. سرمایه گذاران ایتالیایی گفتند علاقمند سرمایه گذاری در بخش استخراج نفت و گاز در افغانستانند. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است گروه از سرمایه گذاران و مسئولان شرکت های انرژی، نفت و گاز ایتالیا به ریاست وزیر توسعه آن کشور امروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل گفتند که آماده سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان هم هستند. این هیئت ایتالیایی گفته است کارهای ابتدایی را در بخش استخراج نفت، گاز و تامین انرژی در افغانستان آغاز کرده و قرار است در آینده هیئت به منظور بررسی زمینه‌های سرمایه گذاری به افغانستان بیاید. دفتر رئیس اتحادیه اروپا در کابل بعد از ظهر امروز مورد حمله قرار گرفت. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر اتحادیه اروپا در کابل به نشر رسیده گفته شده که حوالی ساعت 2:50 بعد از ظهر یک مرمی بر شیشه کلکین دفتر ویگادز یوساکاس، رئیس ماموریت اتحادیه اروپا و نماینده خاص آن برای افغانستان، اصابت کرد. بر اساس این اعلامیه در این حادثه به کسی آسیب نرسیده و گفته شده است که موضوع تحت تحقیق قرار دارد. در مورد این حادثه توضیحات بیشتر داده نشده است. شماره از مخالفان مسلح دولت با تعداد از قماندانانشان امروز بر روند صلح پیوستند. این مخالفان در ولایت‌های لوگر، خوست، کندوز و کاپیسا به فعالیت‌های ویرانگران مصروف بودند. سید شریف یوسفی، معاون کمیسیون صلح و مصالحه ملی، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
افراد به پروگرام وقت شامل میشن که علما اونا را تضمین میکنه، والی ها و ولسوال ها تضمین میکنن، لذا افرادی که به پروگرام میایه یقینا هیچ پس اونا به میدان های جنگ بر نگشتند.
روز گذشته هم در ولایت کندهار گروه 50 نفری مسلح به روند صلح پیوستند، اما بعدن طالبان گفتند که با این گروه ایچ ناو ارتباط ندارند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org و این هم ادامه خبرها. بریتانیا میگوید اتحادیه اروپا برای وضع تحریم بر 32 تن از مقامات ایرانی به خاطر تخطی از حقوق بشر آماده شده است. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا گفت که وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در شهر لوکزامبورگ در مورد منع صدور ویزای سفر و مسدود ساختن دارایی های آنان به توافق خواهند رسید. ما در مورد وضع تعزیرات و اتخاذ اقدامات جدی در مورد ایران به خاطر توافق کرده ایم که سابقه حقوق بشر در این کشور خراب است. ظاهرا مقامات ایرانی فکر میکنند که آنچه که در شرق میانه میگذرد میتوانند جلو آن را با ایجاد شرایط ناگوار در ایران بگیرند. آنان سران مخالفان را زندانی میکنند، ژورنالیستان زندانی می شوند و رژیم در اکثریت موارد در اثر انتقام جویی مردم را به اعدام محکوم می کند. یک مقام اتحادیه اروپا برای رادیو آزادی گفت که افسران ارشد پلیس سارنوالان، قاضی هایی که با سپاه پاسداران انقلاب ایران ارتباط نزدیک دارند، شامل فهرست کسان می شوند که بر آنان تحریم وضع خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که ناتو برای حمایت از غیر نظامیان در برابر حملات قوای معمر قذافی در لیبیا به اندازه کافی کار نمی کند. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه این موضوع را در مصاحبه با رادیوی دولتی فرانسه گفت.
Il faut d'abord que l'OTAN joue pleinement son rôle.
ناتو باید نقش خود را به طور کامل ایفا کند. این پیمان نظامی خواست که رهبری عملیات نظامی را به عهده بگیرد و ما آن را پذیرفتیم. اکنون باید نقش خود را ایفا کند، یعنی قوای قذافی را نگذارد که با استفاده از سلاح‌های سنگین غیر نظامیان را بمباران کنند. قرار است وزرای خارجه ناتو روز پنجشنبه یا جمعه در شهر برلین ملاقات کنند. بحث در مورد اوضاع لیبیا در صدر اجندای گفتگوهای آنان قرار خواهد داشت. اندره شوید، معاون لوی سارنوال بلاروس، میگوید که شماره از افراد را در ارتباط با انفجار دیروز در یک ایستگاه ترنهای زیرزمینی یا مترو در شهر منسک مرکز این کشور توقیف کردند. او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. آناتول کولیاشو، وزیر داخلی بلاروس، امروز گفت که پلیس بر اساس کسب اطلاعات از شاهدان عینی عکس‌های دو فرد مظنون را گرفته. در انفجار روز دوشنبه 12 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت 22 تنشان وخیم خوانده شده. الکساندر لوکاشینکا، رئیس جمهور بلاروس، گفته است که این انفجار به خاطر بی‌ثبات ساختن این کشور انجام شده است. میبینید که ما با مشکل روبرو شده ایم و باید بدانیم که این یک مشکل بسیار جدی است. باید جواب قناعت بخش بدهیم و این جواب باید دریافت شود. و اداره هسته‌ای و مسئولیت صنعتی ژاپن رسما وخامت بحران در دستگاه هسته‌ای فوکوشیما را به درجه 7، بالاترین سطح هشدار، بلند برده است. این درجه معادل هشدار در فاجعه هسته‌ای چرنوبل در سال 1986 است. قبلا وضعیت هشدار در مرکز زلزله و سونامی زده فوکوشیما در درجه 5 قرار داشت. بنابر معیارهای بین المللی درجه 7 به حوادث نشر عمده مواد رادیواکتیو اطلاق می شود که با اثرات گسترده بر وضعیت سلامتی و محیط زیست به همراه است. هیداهیکو نیشیاما، یک مقام ارشد سازمان هسته‌ای ژاپن، در یک کنفرانس خبری در توکیو گفت این سازمان برآورد می‌کند که میزان مواد رادیواکتیو که تا اکنون از دستگاه فوکوشیما منتشر شده تنها 10% مقدار است که از دستگاه چرنوبل خارج شده بود. به دنبال از کار افتادن سیستم‌های سردکننده دستگاه فوکوشیما بر اثر زلزله و سونامی 11 ماه مارچ، مواد رادیواکتیو از راکتورهای این دستگاه و بیرون نشت کردند. این بود تازه ترین خبرها و حالا در ادامه این مجله خبری همراه ملیحه احراری باشید.
با تشکر از همکارم مصطفی صدیقی برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. و با سلام دوباره توجه شما شنوندگان عزیز را جلب می کنم به سرخط گزارش هایی که در این برنامه می شنوید. تروریستان آموزشگاه های تروریستی فراتر از مناطق قبایلی را به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان ایجاد کردند. انقره به اساس گزارش های منابع ترکی خواهان ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان است. ایران گفته است برای ساختن 4 یا 5 ریاکتور هسته‌ای دیگر نیاز به غنی‌سازی یورانیوم بیشتر دارد. و ناتو برای حمایت غیر نظامیان در لیبیا به گفته وزیر خارجه فرانسه تلاش کافی نکرده است. شش و 39 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید تروریستان از مناطق قبایلی پاکستان فراتر رفته و مراکز آموزش تروریستان را در خارج از مناطق قبایلی هم ایجاد کردند. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، امروز در نشست خبری در کابل گفت این مراکز تهدید جدی متوجه پاکستان و افغانستان ساخته شدند. در این نشست خبری یک فرد آموزش دیده در یک مدرسه در ولسوالی هنگو در پاکستان به خبرنگاران نیز نشان داده شد. این فرد که به اتهام اجرای فعالیت‌های تخریبی در افغانستان بازداشت شده اعتراف کرد که در حال حاضر حدود 1200 نفر در این مدرسه واقع در منطقه غیر قبایلی پاکستان آموزش‌های نظامی را فرا می‌گیرند. جزئیات در گزارش از احمد جعفر احمدی.
در حالی که حکومت پاکستان میگوید مبارزه با تروریسم در اولویت کاریش قرار دارد، اما به نظر میرسد که این مبارزه در بخش جلوگیری از تحرکات تروریستان تا حال مؤثر واقع نشده است. مقام های افغان میگویند تروریستان حالا این توانایی را به دست آوردند تا به افراد نه تنها در مناطق قبایلی پاکستان بلکه در دیگر بخش های از خاک آن کشور نیز آموزش های نظامی بدهند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید اطلاعات آنان نشان می‌دهد که در حال حاضر صدها جوان آموزش‌های نظامی را در این مراکز فرا می‌گیرند.
تا حال ما فکر می‌کردیم که تروریستان در کمربند قبایل که از چترال آغاز تا کویته ادامه می‌یابد آموزش‌های نظامی را فرا می‌گیرند، اما امروز خالد رحمان به شما گفت که وی در یک مرکز تربیوی در هنگو آموزش دیده است. هنگو منطقه قبایلی نیست، بلکه یکی از ولسوالی‌های رسمی پاکستان است.
خالد رحمان جوان 20 ساله ای است که به تازگی از سوی نیروهای افغان به اتهام اجرای فعالیت های تخریبی در ننگرهار گرفتار شده است. وی که به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل نشان داده شده اعتراف کرد که در یکی از مراکز تربیوی تروریستان در ولسوالی هنگو آموزش دیده و به هدف اجرای حمله انتحاری به افغانستان اعزام شده است. وی میگوید
در این مرکز برای 1200 نفر آموزش های مختلف داده می شود. کسی شیوه اجرای حمله انتحاری را فرا می گیرد، کسی نشانزنی و دیگر هم استفاده از بم را می آموزد. در میان این افراد ادبای کشورهای مختلف مثل عربها، ازبکها و هر رقم مردم دیده می شوند.
مقام های ریاست امنیت ملی افغانستان در حالی از گسترش حضور و فعالیت تروریستان در خاک پاکستان خبر می دهند که به نظر می رسد این مسئله حکومت پاکستان را سخت نگران ساخته است. رئیس جمهور این کشور در صحبت با روزنامه گاردین جنگ افغانستان را عامل اصلی بی‌ثباتی در پاکستان خوانده است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در عکس العمل با این اظهارات آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت کسانی که امنیت افغانستان را تهدید می کنند تهدید به امنیت پاکستان نیز به حساب می آیند. وی گفت مراکز این تخریب کاران در افغانستان نه بلکه در پاکستان است. پاکستان یکی از کشورهای همسرحد با افغانستان به شمار می رود که با گفته مقام های افغان بیشترین تهدیدات امنیتی از آن کشور متوجه افغانستان است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی افغانستان میگوید نسبت به شورای عالی صلح در افغانستان تجربه بیشتر را در جذب مخالفان مسلح در پروسه صلح دارد. معاون کمیسیون تحکیم صلح و آشتی امروز در مراسمی که برای پیوستن شماری از مخالفان مسلح به پروسه صلح در کابل راه اندازی شد گفت این کمیسیون با شورای عالی صلح یک جا تلاش میکند که برای آوردن صلح در افغانستان و تشویق مخالفان بیشتر برای پیوستن به پروسه صلح تلاش کند. این هزارات در حال ابراز میشود که ظرف چند ماه گذشته شورای عالی صلح هم فعالیت هایی را در راستای برقراری صلح در افغانستان انجام داده و گفته می شود که این تلاش ها نیز مثمر بودند. جزئیات را در گزارشی از سید فتح بها می شنوید.
هرچند مسئولان کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی در افغانستان فعالیت های شورای عالی صلح را در این کشور به دیده قدر می نگرند، اما می گویند در صورتی که این شورا با کمیسیون تحکیم صلح یکجا شود فعالیت های آنان بیشتر سودمند و اثرگذار خواهد بود. سید شریف یوسفی معاون کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی افغانستان به روز سه‌شنبه در مراسمی که به منظور پیوستن حدود 30 مخالف مسلح با دولت در کابل راه‌اندازی شده بود به خبرنگاران گفت که این کمیسیون تجربه بهتر داشته و کارهای مهم را در این زمینه نیز انجام داده است. با گفته آقای یوسفی کمیسیون تحکیم صلح با وجود داشتن بودجه اندک دستاوردهای خوبی در این عرصه داشته است، اما اگر شورای عالی صلح با این کمیسیون یکجا شود تلاش‌های صلح در کشور نتایج بهتری را همراه خواهد داشت.
ما با شورای عالی صلح هم نظر نیک داریم. البته تجارب این کمیسیون زیاد است و دستاوردهای بسیار عالی داشته. ای کاش او هم مدقم با همین کمیسیون مستقل تحکیم صلح افغانستان می بود. ما بنابرای زیقی بودجه از 34 ولایت افغانستان در 12 ولایت افغانستان نمایندگی داشتیم.
کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی از 6 سال به این طرف و عنوان یک نهاد مستقل فعالیت دارد. مسئولان این کمیسیون میگویند تا اکنون نزدیک به 8500 مخالف دولت از طریق کمیسیون صلح با دولت یکجا شده و بیشتر از 1500 تن دیگر از زندان‌های پلوچرخی، بگرام و گوانتانامو آزاد شدند. در این حال گفته می‌شود که برخی از مخالفان مسلح که از طریق این کمیسیون با دولت پیوستند، بنابر دلایل مختلف دوباره به صفوف مخالفان یکجا شده و در حال حاضر در برابر نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی می‌جنگند. اما سید شریف یوسفی، معاون کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی، این گزارش‌ها را رد کرده و می‌گوید که در این زمینه یک پروسیجر مشخص وجود دارد.
خوشبختانه در عرصه 6 سال ما با سیستم اداری دقیقی که داریم، افراد و پروگرام وقت شامل میشن که علما اونا را تضمین میکنه، والی ها و ولسوال ها تضمین میکنن، رؤسای نمایندگی های ما اونا را تضمین میکنن. لذا افرادی که به پروگرام میایه یقینا هیچ پس اونا به میدانهای جنگ بر نگشتند.
کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی در افغانستان بر ریاست حضرت صبغت الله مجددی، یکی از رهبران سابق جهادی، فعالیت دارد. اما برخی ها فعالیت های این کمیسیون را بسیار مؤثر ندانسته و میگویند که تلاش های شورای عالی صلح ظرف چند ماه گذشته قابل توجه بوده و شاید نتایج مطلوب را هم در پی داشته باشد. اما مسئولان کمیسیون تحکیم صلح میگویند در نتیجه تلاش های این کمیسیون، بر علاوه پیوستن هزاران مخالف دولت به پروسه سال، هزاران میل اسلحه هم به پروگرام دایاک تسلیم شده و برای صدها تن از افرادی که به پروسه صلح پیوستند زمینه های کاری نیز فراهم شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
به اساس برخی از گزارش‌ها، به گفته شماری از دیپلمات‌های ترکیه، انقره خواهان ایجاد یک دفتر سیاسی برای طالبان می‌باشد. در این رابطه احمد شیبر با سردار محمد رحمان اوغلو، یکی از کارشناسان امور ترکیه، مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده است منافع انقره در گشایش دفتر برای طالبان در خاک ترکیه چی خواهد بود.
ترک‌ها فکر می‌کنند که اگر در افغانستان صلح و امنیت وجود داشته باشد و مردم افغانستان آرام و مرفه زندگی بکنند، بنابراین یک برادر دیرینیشان، یک کشور دوست دیرینیشان در صلح و رفاه زندگی کرده. بنابراین من فکر میکنم که ترک ها تأمین صلح و رفاه همگانی در افغانستان را به نفع خیش میدانند.
حکومت حاکم ترکیه یک حکومت اسلامگراست. فکر نمیکنین که با باز شدن دفتر طالبان در ترکیه، انقره به گونه نزد غرب اعتماد خواهد شد؟
این درست است که حکومت آقای رجب طیب اردوغان حکومت اسلامگرا هست، اما در پهلوی از این سلسله مجبوریت هایی در چوکات دولت اسکولیار در ترکیه داره. یقینا مسئله افتتاح نمایندگی طالبان در ترکیه به عنوان یکی از خواستها و تقاضاهای حکومت اسلامی ترکیه میتوانه تعبیر تفسیر شود، اما در پهلوی از او ترکا به صورت کل چه لایق و یا چه غیر لایق سعی میکنند که در پروسه تامین صلح و امنیت در افغانستان سهم خویش را ادا بکنند، چون که اونها فکر میکنند در صورتی که امنیت در افغانستان مطمئنا تامین شده باشه، ترکا میتوانند از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روابط مستحکمتری با افغانستان ایجاد بکنند و مفاد و منفعت های اقتصادی را هم در افغانستان میتوانند جستجو بکنند.
اگر برگردیم به طالبا، به نظر شما طالبا تا چی حد به ترکیه اعتماد کرده میتوانند؟
من فکر میکنم که مسئله افتتاح نمایندگی طالبان در ترکیه میتوانه به عنوان یک دستاورد برای طالبان تلقی شود، چون که طالبان حالا ثابت میکنند که نیروهای آمریکایی را در افغانستان با شکست روبرو ساختند و در پهلو از او خیش را به عنوان یک نیروی سیاسی تثبیت کردند، چون که اگر نیروی سیاسی نبود و در مبارزه با آمریکایی ها موفقیت به دست نیاورده بود، مسئله افتتاح نمایندگی هم در ترکیه نمی توانست مطرح باشه، چون که ترکیه بدون رضایت ایالات متحده آمریکا و به صورت کل جامعه جهانی نمیتوانه نمایندگی طالبان را در انقره یا استانبول افتتاح بکنند.
یعنی طالبهای افغانستان سر ترکیه اعتماد کرده میتونند و اعتماد خواهند کرد؟
فکر میکنم که شاید طالبان در صورتی که با همکاران بین المللیشان بیشتر مشوره داشته باشند، ممکن هست روی ترکیه زیاد حساب هم نکنند و اعتمادی هم نداشته باشند. اما طالبان بجز از این راهی هم ندارند، چون که عربستان سعودی با وجود گفته می شود که می تواند در مسئله تامین صلح در افغانستان نقش بسیار مهم داشته باشد، بسیار هم بزودی حاضر نیست که در مسئله طالبان و دولت افغانستان و جامعه جهانی میانجیگری کنند. یقینا ترکیه چنین رولی را میخواهد و یا نقشی را میخواهد ادا بکند، اما در صورتی که طالبان این را نپذیرند و اعتماد در ترکیه نکنند، شاید راه حل دیگری هم نداشته باشند.
مصاحبه بود با عبدالرحمن اوغلو، یکی از کارشناسان امور ترکی، در رابطه با تأسیس مرکز برای طالبان در ترکیه. صدای ما را از رادیو آزادی می شوید. 6:50 از بیدامه گزارش ها توجه کنید. 60 تن از جوانان افغان که در کورس های انگلیسی سفارت پاکستان در کابل شرکت کرده بودند، امروز از این کورس ها فارغ شدند. این کورس ها به صورت رایگان از طرف سفارت پاکستان راه اندازی شده و هر دوره آموزشیان 3 ماه در بر می گیرد. مقامات سفارت پاکستان در کابل گفتند اگر این کورس ها نتایج مثبت داشت، آموزش ها در بخش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی برای شاگردان افغان ادامه خواهد یافت. فوزیه احسان گزارش در زمینه تهیه کرده است.
مقامات سفارت پاکستان در کابل می گویند در کنار اینکه آن کشور زمینه تحصیل را برای شماری از افغان‌ها در داخل خاک پاکستان فراهم کرده، در این اواخر کورس‌های آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر را در داخل افغانستان نیز برای جوانان افغان راه اندازی کرده است. محمد صادق، سفیر پاکستان در کابل، به روز سه‌شنبه در پایان یک دوره آموزشی به خبرنگاران در این مورد گفت:
ما این اقدام را به صورت تجربی آغاز کرده ایم. من برای فارغین این دوره آموزشی که 3 ماه قبل فقط اندک آشنایی به زبان انگلیسی داشتند و اکنون به صورت درست تکلم می کنند، تبریک می گویم. همچنان با استادانشان که به صورت داوطلبانه در تدریس شاگردان کمک کردند نیز تبریک می گویم. پس از دریافت نتایج این کورس ها امیدوار هستم که تعداد سنوف را برای پذیرش شاگردان افزایش دهیم.
کورس های زبان انگلیسی و کامپیوتر از سوی سفارت پاکستان در کابل برای اولین بار راه اندازی شده و هر دوره آموزشی آن 3 ماه را در بر می گیرد که به صورت رایگان از سوی استادان پاکستانی تدریس می شود. یکی از شاگردانی که در این کورس ها آموزش دیده با استقبال از این دوره های آموزشی می گوید:
اسمم محمد جاوید. این کورس در ماه جدی افتتاح شده بود که تقریبا 3 ماه را در بر گرفت. در اینجا بخش های انگلیسی بود که تقریبا 12 زمان ما دمی 3 ماه تدریس کردیم و همچنان بعضی از بخش پورتاسپیچ و گرامر لغت بود و دیگر تاپیکا. یه خور رایگان بود، از طرف از خود سفارت پاکستان جور شده بود که 500 چیز نمیگرفت، رایگان بود. وقتی که باز خود از یا چی میتن که ما در این تاریخ ثبت نام داریم و شاگردان میاندم.
با گفته مقامات وزارت معارف افغانستان، پاکستان سالانه صدها بورس تحصیلی را در اختیار جوانان افغان قرار میدهد. آصف ننگ، یکی از معینان وزارت معارف افغانستان که در مراسم فراغت اولین دوره کورس‌های زبان انگلیسی و آموزش پروگرام‌های کامپیوتر سفارت پاکستان شرکت داشت، می‌گوید پاکستان همچنان وعده کرده است که بیشتر از 2000 بورس تحصیلی را در آینده در اختیار محصلین افغان قرار خواهد داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران گفته است 4 یا 5 ریاکتور دیگر ریاکتور هسته‌ای دیگر می‌سازد که برای تهیه مواد سوخت این ریاکتورها نیاز به غنی‌سازی یورانیوم بیشتر دارد. این در حالی است که تاکنون به خاطر برنامه‌های هسته‌ای ایران بالای این کشور 4 دور تعزیرات از جانب سازمان ملل متحد وضع شده است. غرب نگران از آن است که ایران با غنی‌سازی یورانیوم در تلاش دست یافتن به سلاح اتمی است، اما تهران می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اهداف سلامی دارد. خبرگزاری رویترز گزارش دارد که از امید مرزبان می‌شنوید.
با وجود فشارهای غرب بالای تهران، یک مقام ایرانی میگوید کشورش 4 یا 5 ریاکتور هسته‌ای تحقیقاتی دیگر میسازد و برای تهیه مواد سوخت این ریاکتورها یورانیوم بیشتر غنی خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی رئیس اداره انرژی اتمی ایران گفته است تهران این ریاکتورها را به هدف تحقیقات طبی در چند سال آینده خواهد ساخت. ایسنا از فریدون عباسی نقل قول کرده که گفته است جهت تهیه مواد سوخت این ریاکتورهای جدید، ایران نیاز دارد تا یورانیم بیشتر را به درجه 20% غنی بسازد. با گزارش خبرگزاری رویترز، سخنان تازه عباسی ممکن است نگرانی غرب را از تلاش ایران برای ساختن سلاح اتمی افزایش دهد. تهران تعزیرات وضع شده از سوی سازمان ملل متحد بالای ایران را غیر قانونی خوانده و میگوید برنامه‌های هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارند. گفتگو میان تهران و کشورهای نیرومند جهان به هدف حل بحران هسته‌ای ایران در ماه جنوری متوقف شد، زیرا ایران هر گونه تلاش به خاطر توقف فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم را رد کرد. کارشناسان هسته‌ای گفتند ایران یورانیم کافی غنی شده به سطح پایین دارد و اگر این یورانیم را به سطح بالا غنی بسازد، قادر به ساختن حداقل 2 بم اتم خواهد بود. رئیس اداره هسته‌ای ایران همچنان به ایسنا گفته است تهران هر زمانی که نیاز داشته باشد مقدار یورانیم بیشتر را تا درجه 20% غنی خواهد ساخت و برای این کار به اجازه کسی ضرورت ندارد. ایران که یکی از تولیدکننده های عمده نفت در جهان است، میگوید مواد سوخت دستگاه‌های هسته‌ایش را از یورانیم غنی شده به سطح پایین تهیه می کند. تا به حال شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 دور از تعزیرات را بالای ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش وضع کرده است. همچنان از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بالای ایران تعزیرات وضع شده است. در این حال روز شنبه فریدون عباسی رئیس اداره انرژی اتمی ایران گفت سنتریفیوژهای نسل 3 و 4 نیز در ایران تهیه و امتحان شدند. سنتریفیوژ دستگاهی است که یورانیم را به قدر ضرورت دستگاه‌های هسته‌ای غنی می‌سازد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
و گزارش آخر. 50 سال قبل از امروز فضانورد روسی یوری گاگارین توسط سفینه فضایی وستوک 1 از استیشن فضایی بایکانور قزاقستان به فضا رفت. به این ترتیب عصر سفرهای فضایی انسان با پرواز یوری گاگارین آغاز شد. به این مناسبت گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی و مرکز خبر در رادیو آزادی که فشرده آن را آرش همایون تقدیم میکند.
اداره فضایی روسیه یک سفینه فضایی را به مناسبت نخستین پرواز انسان به فضای خارج از جو زمین گاگارین نامید. اداره فضایی روسیه می گوید که به مناسبت تجلیل از 50 سال روز پرواز یوری گاگارین به فضا، از نمایندگان حدود 40 سازمان فضایی جهان به مسکو دعوت شده است. فضانورد روسی یوری الکسیویچ گاگارین به روز 12 اپریل سال 1961 میلادی توسط سفینه فضایی وستوک 1 از استیشن فضایی بایکانور در قزاقستان به فضا رفت. گاگارین برای مدت 108 دقیقه یک دور مدار زمین را به طور کامل پیمود و لقب نخستین کیهانورد جهان را از آن خود ساخت. به این ترتیب عصر سفرهای فضایی انسان با پرواز یوری گاگارین آغاز شد. مسافرت گاگارین به فضا نه تنها برای اتحاد شوروی وقت و روسیه، بلکه برای همه بشریت یک دستاورد و موفقیت بزرگ محسوب می شود. روی همین منظور قرار است در 54 کشور جهان مراسم خاص برگزار شود. در لندن به این مناسبت فیلم‌های مستند از زندگی یوری الکسیویچ گاگارین نمایش داده شده، لکچرهای علمی ارائه می شود. همچنان از روی یک مجسمه موصوف در مقابل بریتیش کانسل در لندن پرده برداشته خواهد شد. در ساحل جنوبی دریای تایمز مردم در همان دقایقی که سفینه فضایی گاگارین به فضا رفت مارش می کنند. دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه به مناسبت تجلیل از 50 سال روز پرواز یوری گاگارین امروز در یک بیانیه تلویزیونی مسافرت گاگارین را یک انقلاب خوانده گفت. به عقیده من در حقیقت این یک رویداد بزرگ سمبولیک و انقلابی بود. در آن زمان برای تأسیسات فضایی اتحاد شوروی یک دستاورد بزرگ محسوب می شد که جهان را به مرحله قبل و مرحله بعد از پرواز منقسم ساخت و مرحله تازه را آغاز کرد. یوری گاگارین بعد از پرواز تاریخیش با بازدید و سخنرانی در شهرها و کشورهای گوناگون نقش عمده‌ای را در افزایش آگاهی عمومی در مورد سفرهای فضایی ایفا کرد. وی به تاریخ 12 دسامبر سال 1961 به افغانستان نیز سفر کرد و مورد استقبال مردم افغانستان قرار گرفت. یوری گاگارین 8 سال بعد از سفر فضاییش در یک سانحه هوایی کشته شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
د در اینجا می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری، شما را به خداوند یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان بود.